ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په خبر کې د مازیګر 15 بجې کابل کې سلور نیمه او دلته د پراګ په سټوډیو کې د غرمې 2 بجې دي د روانې خبرونې د قربه په هیز زما مجید بابر او د خبرونو د ویان بشیر ګواخ سلامونه ومني د ټیکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یار ملګری دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جوړډړۍ د موضوع ترڅنګ په کوټه کې روان د پښتو د نړیوال کانفرنس حال د دې خبرونې د سر موضوعات دي قبایلي سیمې مو هم په پام کې دي یو شمېر نور موضوعات هم لرو خپل خبرونه د بشیر ګواخ
پاکستانی چارواکی وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د بیا شروع کولو کوشش روان دی جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان کې د وسلوالو په بریدونو کې نتیجه ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتی ده او افغان چارواکی وایي په پکتیا ولایت کې هغه دوه اتیا وسلوال وژلي دي چې غوښتل یې ډنډي پټان ولسوالي ونیسي د خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د قامی امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د بیا شروع کولو کوششونه روان دي نوموړي پرون په کراچۍ کې خبر اعلان وویل چې د روسو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې خراب شوې دي خو هیله مند دی چې بیرته به ښې شي
افغانستان کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر تمنی وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روان دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلې وروسته به په درستي پېښتمه راشي او زما خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي
یاد دی چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې پاکستان باید افغانستان ته د جنگ پیغامونه وانستي او په خپله خاوره د موجودې ترهګرۍ ډلې ختمې کړي پاکستان وایي دوی د خو او بدو طالبانو فرق نه کوي جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان کې د وسلوالو په بریدونو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې وسلوالو نن د جنوبی وزیرستان د طرزي تحصیل په خیسور کې د اف سي ځواکونو دوه تنه وژل دي همداراز په ټانګ کې د امن کمیټې یو مشر بیګا وژل شوی دی تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې د دې بریدونو پړه پر غاړه اخیستی دی یو بل خبر تر مخه د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې بیګا امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بیګا په یوه نښته کې څلور پوځیان زخمیان شوي دي د افغانستان په پکتیا ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې یوې هفتې راهیسې یې دوه اتیا وسلوال وژلي او د دیرشو په خواوشا کې یې زخمیان کړي دي دغلته د جنوب ختیځ لپاره د 402 سرحدي ځواکونو قمندان جنرال عبدالبصیر خپلواک نن مشال ریډیو ته وویل چې په سلګونو مخالف وسلوالو د پاکستاني ملیشه ځواکونو یا اف سي په مرسته کوشش کړی چې د ډنډي پټان ولسوالۍ ونیسي
مندا مستقیم پاکستان عمل ده هغه اطلاع چې موږ ترسیږي د طالبان نه یا د مخالفین نه د دوی فوز د دوی پرسنل زیات ده ډېر په قوت سره دوی پرسنل نورم ورته لګي فوزیان راځي ملیشای راځي د مقامات کې او ساقله سلا استعمالوي چې بیګا هم موږ ته داسې اطلاع ورزدل چې دوی د متا څنګه په منطقه کې هلیکوپټرونه کې نستلالته دوی ته اکمالات وکړلو
جنرال خپلواک وایي د دې معلوماتو ترمخه د دوی د معلوماتو ترمخه مخالفینو شل مړی په صده کې یو هسپتال ته وړي دي پاکستان او طالبانو تر اوسه د دې داو په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د ننګرهار ولایت په لالپور ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي د ننګرهار د امنیت قومندانې وین حضرت حسین مشرقیوال د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دا وسلوال په مرسنګي سیمه کې ورزل شوی طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلې په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس نن دوهمه ورځ ده د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ په کوربتوب روان دي درې ورځني سیمینار کې د پښتو ژبې د پرمختګ او پښتنو ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه څېړنیزې مقالې لوستل کیږي په سیمینار کې د ډیورنډ له دواړو غاړو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لیکوال او څېړونکي برخه لري تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې او په زرګونو کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ. د برتانیې له حکومت یې وغوښتل چې د شام له کډوالو سره دې زیاته مرسته وکړي. د ډنمارک پولیس هم وایي چې د هیواد په کوپنهاګن ښار کې شاوخوا 1500 کسانو لاریون وکړ او د کډوالو په حق کې نارې ووهلې. همدغسې په جرمني، فرانس، سپین او نورو ځایونو کې هم د کډوالو په حق کې مظاهرې تیاریانې شوې دي. د فرانس پریس خبری اژانس په حواله د پولینډ په وارسا ښار کې بیا شاوخوا 15000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه او د اسلام پر ضد نارې ووهلې. د یمن جلاوطن ولسمشر عبدالرب منصور هادی نن وویل چې د حوثی شیعه یاغانو سره چې ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. پر دغه خبرو تیره اونۍ موافقه شوې وه. د هادی له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې له حوثی یغنو سره خبرې به تر هغه سولې ته لار هواره نه کړي تر څو چې دغه وسلوالو د ملګرو ملتونو هغه پریکړه نه وي منلې چې له مخې دوی باید له نیول شوو سیمو ووځي او ټولې هغه وسلې حکومت ته تسلیم کړي چې له دولتي ځواکونو یې نیولې دي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر ویلي دي چې د اوکران په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په هدف مهم پرمختګونه شوي. پرون په برلین کې له خپل فرانسوي، روسي او اوکراني سیلانو سره تر لیدنې وروسته نوموړي وویل چې وزیرانو په ځینو مهمو خبرو کې پرمختګ کړی دی. هغه ډیر ژر کېدونکي د یوې داسې معاهدې په اړه هم هیله څرګنده کړه چې تر مخه به یې د اوکراین د حکومتي ځواکونو د روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د لومړۍ کرښې څخه وسلې لرې کړل شي. د خبرونو پای.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواه وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. سرتاج عزیز وائی افغانستان سره د جوړجاړی خبرو تبا دوام ورکړي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو، کم ہوگی اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں.
کوئٹہ کی روان د پختو نړیوال کانفرنس کی لیکوالان وائی
پختو زمو گد جب دا زمو دفاع و تفہیم وسیلہ دا پختو پائن حال کی وڈیر لرغونی آریائی جب دا.
د پاکستان سپریم کورٹ اردو ولې سرکاري ژبه ګرځولې ده؟ سیرونکو خادم حسین وای دا ځکه
د پاکستان ریاست اسٹیبلشمنٹ په خوانه د کوشش کړې ده چې هغه د داسې یو یکرنګ ریاست په تور پیش کړي شي او هغه د وجې نه چې یو مرکزیت پسند بیانیه مخې ته راوړي شي.
یو شمیر نور سیمه ایز، نړیوال او کورنی راپورونه لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک هم ملګری شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای چې که هم په دې ورستو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې په افغانستان کې د ترهګرو بریدونو زیاتېدو له وجې ترنګلي شوې دي، خو نوموړي تمه څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو بیا شروع کېدو سره به ترهګر بریدونه کم شي او په نتیجه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم یو وار بیا ښه شي. سرتاج عزیز دا سرګندونه په کراچۍ کې خبريالانو ته د وینا په وخت وکړي. تفصیل یې زموږ همکار ربی شفق وړاندې کوي.
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترنګلې شوې، خو هیله یې خدای چې د سولې د مذاکراتو تر بیل ته پیلېدو وروسته به په دغو پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمالې شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې تر څنګ ټینګار وکړ چې د تروریستي پېښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسیدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونه د شنبې په ورځ د پاکستان د سند الف مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا سرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوي چې په مرکې کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډې دي. خو د رواني میاشت په څلورمه نېټه د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنېدو وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم وباله او وویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مرکې کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې خو هیله یې خو ده چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي. په لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ته مړینې وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی، خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پېښې کمې راشي او زموږ خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د خو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار همداراز افغان پولیس سرما په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او وویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغه سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو نور لس غړو په متفقه توګه یو بل جمع کړی او د فاټا آئینی حیثیت کې د بدلون راوستو غوښتنه کړې. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی خو کارپوهان وایي چې په قبایلي سیمو کې په لویه کچه بدلون راوستو کې یو شمېر خنډان موجود دي، خو ځینې دا دریځ لري چې ولسمشر د یو آرډیننس د لارې هم بدلون راوستی شي. د قبایلي سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستو په لاره کې کومې ستونزې او چیلنجونه پراته دي؟ زموږ همکار ګلیاس پر دې موضوع دا راپور برابر کړی دی.
د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلیمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړي وو، له مشال اړي سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخواني غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکریسي چې کومه ده چې د هغوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټ په 18-18 کروڑ باندې په 35-35 کروڑ په 40-40 کروڑ باندې په پاټه ځان بدلی او هغه به د وی وی شپې چې کوم دی نو 2-2 کروڑ او 3-3 کروڑ روپۍ د هغې مدني، نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی او هغوی رکاوټونه کوم چې مراتب یافته طبقه ده هغې په ذریعه سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یو لوی خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی، حکومت نه غواړي، د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهر خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د هغه پریویلج کلاس چې کوم د ملکانانو دی د هغې د طرفه به څه خندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روانه شي نو په سنه طریقې سره بیا دا هندونه بچیدي نو وخت په وخت دا مسلې به ضرور راځي، خو هغه به وخت په وخت سره چې کوم دی نو هغه به ان شاء الله چې حل کې دوه طرف ته روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلي چارو کارپو اخیل یوسفزی وایي چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلي سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسفزی زیاته کړ چې باید په دې لار کې سره رکاوټونه جوړ نه کړل شي.
نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازۍ یا انسازۍ ضرورت دی، ځکه چې د پاتا ټول معاملات عیني طور له صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا ماهرینو مطابق د آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دا دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستلی شي، نو داسې سخرن به د دې په لار کې موجود نه وي او ضرورت د خبرې دی چې د پاتا سیاسي ده بدل کړی شي.
کسوم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت کې لوی بدون راوستل شي، خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به ښه نه وي، نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو مشال ریډیو ته غوږی ایکسپریس ٹریبیون لکھی چی چونکہ په قبائلی سیمو کې روایتی نظام ډیر کمزور شوی نو ځکه اوس وخت راغلی چې دغه سیمې په قومي بهیر کې ورګډې کړل شي. د دغه لیکنې مهمه ټکی درته وړاندې کوم. ایکسپریس ٹریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د قبایلي سیمو نه منتخب شو 1900 پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د 22م آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې په ایجنډا راشي. د اداري په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو تقریبا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د هم هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي. په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې د آئین په 238 او 246 ماده کې بدلون وکړل شي. دغه سیمې دې د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمو سره ضم کړل شي او یا دې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولس ته د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپلو ستونزو هوارولو په لړ کې رسائی ترلاسه شي. د اداري په خبره کې دغه بل د پارلمان نه پاس شو نو د وو وړو قبایلی سیمو او شپږو نیمه قبایلی سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټه وي. او هغه ځکه چې دا مهال په قبایلی سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روان نامنه دومره کمزورې کړی دی چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي. اداري زیاتوي چې کېدای شي د دې آئینی ترمیم له امله افغانستان سره د پاکستان د پولو پاړه د لسیزو ناروانې هغه پښتنې هم له منځه لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلي نظام له امله وخت په وخت راپورته کیږي. اداري مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه روان پوځي عملیات روستي پړاوونو ته داخل شوي دي. رو رو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستنېږي. خو دا هم نه دي هیرول پکار چې په تیره یو لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د روان یاغي توب له عمله ځایي ولس ډېرې ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډېرې بدحالۍ سره مخ دی. د ادارې په خبره خو دغه سیمو سره دا ظلم د تیرو 78 کالونو روان دی او د اجتماعي ذمہواري د ظالمانه او غیر انساني قانون اف سي آر د لاندې د دغه سیمو ولس جون تیرولو. او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوی د دغه سیمو د پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوي دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوټه ته په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دویم ورځ ده. پرون دغه سیمینار په درو بیل بیل برخو د پښتو ژبې پر تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقاله وړاندې کړې او هم نن باب پښتو ادب او عصري وختنې او پښتو ژبه او رسنې باندې له بیل بیل هیوادونو څخه راغلي لیکوالان خپلې مقاله وړاندې کوي. خدای نور ناصر هم دغه غونډه ته ورغله او دا تفصیل راکړي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوم ورځ ده او هم نن به په درو بیل بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. پوهاند ابيب الله رفي په لومړۍ ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېرې پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې او پښتو یې ګډه ژبه ده چې هیڅوک یې هم سره بېلوي.
پختو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پختو په عین حال کې وډیره لرغونې آریایی ژبه ده. پختو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوي، لویه شوي، وده یې کړي او ادب او فرهنگ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپېښو ستونزو ویناوې وکړې او هر یوه په خپل وار سره هڅه وکړه چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ور په ګوته کړي. د باچا خان پوهنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو درو لسیزو کې پښتنو ډیر څه له لاسه ورکړل او د ده په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا وو.
غټ ستونزا د لوی افغانستان باندې تپلو شوو مایدو د ټریټیز او د جنگونو دی. د دغه جنگونو او تپلو شوو مایدو په وجه نمونه نه اخلم چې کمی کمی مایدې دي بیا کیسه اوږدېږي. دغه نتیجه کې مونږه لوی افغانستان درې څلور سیزونه له لاسه ورکړو. اول چې کوم دی یو غټه برخه د پښتنو له لاس نه لاړه. دومه چې کومه ده دومه زرخیزه ځمکه چې کومه ده هغه له لاس نه لاړه. درېما استقلال وبایله.
له دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلي لیکوال محمد معصوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمن او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوې وکړې چې ځینو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپېښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
پنجابي تیلې وهلي لاس یې نه ټینګوي لاس رب خیر مو کړې پښتو ته خان لا هور لیدلې دي. د پنجاب زهریله خړه د اټک تر ستوني راغله. ساده خان لاله جای د بچاو بچاو ناری.
خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی، زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام به د دې هیواد د نورو قانونو د ژبو د حفاظت او پرمختګ لاره ونیسي. د کارپوهانو په وینا د پاکستان په مختلفو سیمو کې د لاین سره سم مورنۍ ژبې سرکاري ژبې وګرځول شي او په کار ده چې په دې لړ کې لیکوالان، ژبپوهان او قومي مشران خپل رول ولوبوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه دا راپور جوړ کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملي کړل شي. خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د پریکړې سره به په دې هیواد کې د نورو قانونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کولو سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې وتړل شي او نور قانونونه به وروسته پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمخ تللو پر ځای شاته پاتې کېدو اخته یو ګام دی.
چې د دې آفیشل کولو د اردو هغه دې د آئین د یو آرټیکل نه آلي او هغه آئین آرټیکل 255 آرټیکل دی. خو دې آرټیکل سره دا هم لیکلی شو چې سوبې خپل مصارف کې دننه خپلې ژبې په مخکې بوتلی شي. پاکستان سپریم کورټ یو خبره د دې یو شک دې راواغسته او بل شک یې پرېښود. اردو دغه شان د خلکو نافذ کولو یو مقصد بنیادي توګه باندې دا و چې څنګه داسې وکړی شي د پاکستان ریاست یا د قانونو یا د ملتونو یو مرکب دی. د پاکستان ریاست پخوانه دا کوشش کړی دی چې هغه دا داسې یو یکرنګ ریاست په تور پیش کړی شي او هغه دې د وجې نه چې یو مرکزیت پسند بیانیه مخې ته راوړی شي.
خادم حسین زیاتوي په پاکستان کې به خلکو د کار روزګار لپاره انګریزي ژبې ته هم اهمیت ورکول، خو اوس د انګریزي پر ځای اردو ته د سرکاري ژبې حیثیت ورکول سره به په انګریزي او نورو نړیوالو ژبو کې موجودو علمونو اړخته د خلکو رسایي کم او ګرانه شي. اردو سرکاری ژبې کولو لپاره په درخواست کوونکو کې شامل سید محمود نقوی له رسنو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د کال 1903 آئین په 255 آرټیکل کې ویل شوي وو چې په 1500 کالونو کې به اردو سرکاري ژبه کوي، خو په تیرو 240 کالونو کې پر دې عمل نه و شوی. لیکوال او کلتور پوه عباسین یوسفزی بیا وایي باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ دې د آئین هغه برخې هم عملي کړي په کومو کې چې دا خبره شوې وه چې د هر کام په سیمه کې به مورنۍ ژبه سرکاري ژبه وي.
مرکز د پاره د دیو اردو سات او قومي ژبه چې د پاکستان پینځه پکار دي، یعنی اردو او باقی دا سلور، یعنی پښتو، بلوچی، پنجابی او سندی. کچره دا ژبه ټوله سلور نه ساتل شي نو دا به ډیر زر دغه اردو به ناکامه کیږي. زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان ژبه نشي کېدای، اردو زموږ ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده، خو د هرې ژبې خپل یو اهمیت دی او موږ چې یو د شپږ اته کروڑو خلکو ژبه ده نو پکار ده چې هغې ته هم دا مقور کړی شي.
لیکوال او څېړونکی عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست، پښتانه، بلوچان، سندیان او دغسې نور قومونه د پاکستاني په حیث ونوموي.
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه دې ودې قومونو ته یا د دې قومونو ژبو ته ترقی ورکړي، نو په دې بنیاد باندې هغه غواړي چې اردو چې دا هغه دې په دفترونو کې، اردو دې په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي. په ترقی یافته ملکونو کې اوس په سویزرلینډ کې څلور قومي ژبې دي، نو دلته په پاکستان کې هم دغه رګه کېدلی شي چې دا کومې قومي ژبې دي هغه ته دې قومي حیثیت ورکړل شي، او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی، خو مسله بیرته هغه سیاسي ده.
عارف تبسم زیاتوي چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو په خاص توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپله مورنۍ ژبه خوندي وساتي، خو باید د پاکستان پارلیماني او حکومتي غړي هم د خپلو قانونو د مورنۍ ژبو د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تاسو کو سګمې
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تورخم سوداګر ګیله کوي چې دوی د ځمکې ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاو نه بې برخې دي. دوی وایي چې کاروباري رابطو لپاره متبادل نظام استعمالوي خو سم کار نه کوي او یو شمیر ستونزو سره مخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې دلته دی پی ټی سی ایل ایکسچینج جوړ کړل شي او د انټرنیټ ډی ایس ایل اسانتیاوې دي ورکړل شي چې ستونزې هوارې شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
د تورخم سوداګر وایي چې دا یو لوی تجارتي مرکز دی، خو دلته د ټلیفون ایکسچینج او انټرنیټ اسانتیاوې نشته چې لامل یې دوی د یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي دي او په ملک دننه او بیا افغانستان سره تجارتي رابطې په سمه توګه نشي ساتلی. په دې هکله په تورخم کې د کسټم کلیرنګ یو تن ایمل خان مشال ریډیو ته وایي:
مونږ چارواکو نه دا مطالبه کړو چې په تورخم کې مونږ ته انټرنیټ سیستم ڈی ایس ایل او پی ٹی سی ایل فکس او مونږ لپاره مثال کمیونیکیشن نظام بحال کړی شي، ځکه چې تورخم تجارتي مرکز دی، تورخم دی چې ډېر غټ کاروبار پر روان دی. مونږ سنٹرل ایشیا سره هم کار کړو ځکه چې ډېر زیات سیمنٹ درومي سنٹرل ایشیا لا.
یو بل سوداګر اکرام الله په دې اړه وویل:
ټلیفون خبره به وکړو چې که پی ٹی سی ایل سہولت ستا دی خو حالانکه په 24 گھنٹے کې هغه 2 گھنٹے مونږ ته میسر نه دی، هغه سیگنل زی راځي بیا چې کوم ټیلینار جاز کوم سہولت دی هغه کته دفتر ته لاړ شي بس هغه سیگنل زی.
په تورخم کې د ځمکې ټلیفون او انټرنیټ د نشټوالي په حق لمشکله د خیبر ایجنسی د مرکزی ټلیفون ایکسچینج ایریا مینیجر صبغت الله سره خبرې وشوې، نو دوی وویل:
تورخم طرف تم خیال دے چې تورخم کې مونږ سره لینڈ لائن سہولت مونږ خلکو ته نشته، نو مونږ تورخم دے پاره کوشش شروع کړی چې تورخم کې زر تر زر مونږ یو ایم سیگ سسٹم ولګو چې تورخم یو بزنس سنټر دی، پی ٹی سی ایل ته ډېره غټه ګټه راتلی شي. دا غینم
د تورخم سوداګر وای چې کدل ته ورته د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیا وی ورکړل شي نو کاروبار به ور سره ډېر ښه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلط اغا چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت راوانی تیرا یہ ہر چکی
یہ سخت مکان نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غوړی په خبر کې په نیمه بجې شوې دي. د خبرونو د لنډیز لپاره مای خپل همکار بشیر وخت ورکو.
د پاکستانی وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سره تجهیز وای د افغانستان د سول لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د بیا شروع کولو کوشش روان دی. نوموړي پرون کراچي کې خبرونه ته ویل چې د روسیو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو لوجې د افغانستان او پاکستان اړیکې خراب شوي خو بیرته به ښې شي. جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان کې د وسلوالو په بریدونو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. همداراز په ټانک کې د امن کمیټې یو مشر بیگا وجل شوید. د جنوبی وزیرستان او د ټانک د پیخو زمواري تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې په خپل غاړه اخیستل. د افغانستان په پکتیا ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې له تیرې یوې هفتې راهیسې دوه اتیا وسلوال وژلې او د دیرشو په خوښه کې زخمیان کړي دي. دغلته د جنوب ختیځ لپاره د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال عبدالبصیر خپلواک نن مشال رډیو ته وویل چې په سلګونو مخالف وسلوال د پاکستاني ملیشا ځواکونو یا اف سي په مرسته کوشش کوي چې د ډنډي پټان ولسوالي ونیسي. پاکستان او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس نن دوهمه ورځ ده. د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ په کوربتوب روان دي درې ورځنی سیمینار کې د پښتو ژبې د پرمختګونو پښتنو ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه څېړنیزې مقالې لوستل کېږي. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوال ته د پناه ورکولو په حق کې پراخه مظاهرې وشوې. په زرګونو کسانو د لندن په مرکز کې لارونو کو د برتانیا له حکومت وغوښتل چې د شام له کډوالو سره دې زیاته مرسته وکړي. د یمن جلا وطن ولسمشر عبدالرب منصور هادی نن وویل چې د هوتی شیعه غنو سره چې ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. پر دغه خبرو تیرونه موافقه شوې وه.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډی دی وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو اداري ریاض مساخیل وړاندې کوي.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ شوي ملاقات دوران دواړو غاړو په پولا کړکیچ کمولو سره اتفاق کړی دی او د هندوستان داخله وزیر راجناث سنگھ د پاکستان رینجرز پلاوی ته باور ورکړی چې هندوستان به راتلونکي کې اول ګولې نه چلوي خو پاکستان به هم د خپلې خاورې هندوستان کې د لاسوهنې او ترهګرۍ مخنیوی کوي. اداري وایي که د هندوستان دې خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندوستان وایي پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او هندوستان کې دوی لاسوهنه کوي. حالانکه هندوستان په خپل د شمالي وزیرستان تر بلوچستان او خیبر پختونخوا تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعه پاکستان کې لاسوهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي او په کار ده چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګري ملتونو غونډه کې رابرسېره کړي ځکه چې د دې نه بغیر بل لار نشته. اداري اخره کې لیکي چې د هر څه وجود که هندوستان د دوستۍ لاس ورکوي او کړکیچ ختمول غواړي نو د دې هرکلی پکار دی خو باید چې دا خبرې عملی شي او تشې زبانی پاتې نشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم تیر ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2 روپۍ 19 پیسو د کمی اعلان وکړ او زیاته کړه چې د تیلو نرخ کمیدو فائده عوام ته منتقل کوي. اداریه وایي چې د بجلی نرخ کمیدل ښه خبره ده خو باید چې دا کمی د دې نه هم زیات شوی وو ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هاغه رنگ نه دی کم شوی. د سره به یو طرف ته کولستا آرام ملو شوی وو نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی وو چې ورسره به اولستا ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ورسره برآمدات هم سیوا شوی وو. اداري وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشحالۍ کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزانې بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېرې موقع پیدا کیږي چې ورسره بیروزګاري ختم شي او د خلکو د اخستو توان واشی. نو حکومت له پکار ده چې د بجلی پیداوار د پاره د لنډې او اوږدې مودې منصوبې شروع کړي او لستا د ارزانې بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوس د وژنې غیر مصدقه راپورونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی څرګندونو په مقاله خپره کړې ده. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له ګولې اجازه
ډیلی ټایمز مجللی کی کچری په بلوچستان کې د امنیتی ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الله نظر د وژلو خبره رښتیا وي نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډېرې غوسې خبره وي، خو د ځینې بلوچ خبریالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریتو لپاره سمانا ونه لري. د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کل له سختدریزۍ نه پشا شوی دی، ځکه چې اورپکي او سختدریزه په خپلو عملیاتو کې توپیر نه کوي بلکې هر څوک په نخه کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړې ده. دته په خبره اورپکي تعلیمي ادارې او استخباراتي ادارې په نخه کوي، اورپکو تعلیم په نخه کړی دی، نو له دې سره دغه صوبه نوره شاته پاتې شوې ده. مجللی کې زیاتره ځوانانو د بلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لرې کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلي وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجللی کې شنونکي وایي چې تیرو عام انتخاباتو وروستو په بنیاد پرستۍ کې ډېر زیات کمی راغلی دی او اوس زیاتره ځوان کل د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخوا دی ګارډین ورځپاڼې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له الجزیره ټلویزیون سره په یوه مرکه کې شک څرګند کړي چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورځپاڼې د ښاغلي کرزی د مرکې په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او اوس هم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغه په خپلو سترګو څه نه دي کتلي او داسې رپورټونه هم نه دي کتلي چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول. د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین ورځپاڼه لیکي حامد کرزی چې د واکمنې پر وخت یې له پاکستاني مشرانو سره ښې اړیکې نه درلودي په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنګیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په واشنگټن کې د مرکې پر مهال د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دی موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزی ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہوار وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ډان ورځپاڼې په یوې ادارې کې لیکلي دي چې ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان وخت په وخت لوړې کچې غونډې کیږي، خو د ترهګرۍ د نوغې وستلو او فرقه‌ییز تشدد د مخنیوي لپاره لا په دې پوره عمل نه کیږي. شاهین بونیرې د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې لیکي دا ښه خبره ده چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د سوري لاندې د شو حلو ځلو د جاج اخیستلو لپاره د پوځي او حکومتي چارواکو غونډې کیږي، خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغي وسترو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملی شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخیستل، د مدرسو رجستریشن کول او ترهګرو ته د مالی مرستو د راتګ مخه نیول دي، خو د 2018 ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوی. په ادارې کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قومي اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده او د کال په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي، نو بیا ولې د اتو میاشتو تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک ده چې د قومي اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغې سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چېرته چې وسلوال وده کوي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې معنا دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي سبا هغه وخت په تاوان بدلېدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي اوس وخت دی چې د قومي اکشن پلان د لاندې د سختدریزۍ د بیانیو مخه ونیول شي، ترهګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو موقع ور نه کړل شي او د هغوی مالی مرستې وتړل شي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 6:28، پر لنډو څپو 2113، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
اویدونکو ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي په دې ورستو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر غړي مفتی کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکه وکړې او د وسلوالو ستاینه یې وکړه چې ورستو د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د نفرت ډک تقریر خپرولو په تور مفتی کفایت الله گرفتاره کړ. اداریه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان د سختدریدو پر ضد بغیر له څه توپیره کاروایان شروع کړي چې د ترهګرۍ د ختمولو په هدف یو ښه ګام دی. د ادارې مهم ټکي درته زموږ
ڈیلی ٹائمز رسپانه لیکي د جمعیت علما اسلام فی ډلې د یو مشر مفتی کفایت الله نیول هغه خبرو ته اشاره ده چې د پاکستان ریاست څنګه د هغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعه تشدد خوروي. پر مفتی کفایت الله تور دی چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر مهال پر ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه وکړه. د دې وروسته د ترهګرۍ مخنیوي ادارې کارکوونکو مفتی کفایت الله بندي کړی دی. دا په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد د قانون د یوې مادې د عملي کېدو وروسته لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې وروستیو کې د لاهور های کورټ په چاپي او برېښنایي رسنو کې د متحده اقوامو مومنت ګوند مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه پر پوښتنو ورکولو بندیز لګاو. اداري لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقاواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړل لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغه سي د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان اعلان کړی دی چې وس به هوا او کسانو پر ضد کاروائی کوي څوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلم وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. اداریه لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خوا ته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یوه ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سختدریزو پر ضد به بې د توپیره کاروایی وکړي. د منفي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډیرو مسئلو کې گیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سختدریسۍ داسې فعالیتونه چې پر حکومت قابو نشو اچولی هیواد کې بد امنی پیدا کړې ده. اداریه لیکي د بد مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د اغو شیطانی سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي اوس مناسبه وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سختدریسۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان روسپانه لیکي باید د سعودي عربستان حکومت د حج په ورځو کې په حرم شریف او د حج په نورو ځایونو کې تعمیراتي کار ونه کړي او د حجانو حفاظت او دوی ته په سهولتونو ورکولو خاص پام وکړي. د دغه ادارې مهمه برخې له فرخنده اسد ناورو.
ډان روسپانه لیکي حج کول یو اسان کار نه دی. په دغه وخت په زرګونو خلک په یو ځای کې راټول شوي او خپل عبادت ترسره کوي. هر کال په لکونو خلک مکې مکرمه او مدینه منورې ته ځي او هلته د حج فرایض ترسره کوي. ډان روسپانه لیکي د سعودي عرب حکومت هر کال حاجیانو ته د سهولتونو ورکولو لپاره خپل پوره انتظامات کوي، خو د تېرې جمعې د ورځې د پیښې وروسته دا پوښتنې راپورته کیږي چې باید د حاجیانو تحفظ یقیني شي او داسې بدې پیښې مخې ته بیا رانشي. په دغه پیښه کې د 200 زیات کسان ژوبل شول او د 100 زیاتو پکې خپل ژوند له لاسه ورک، چې د ریپورټونو تر مخه په دغه کې پاکستانیان هم شامل وو او د ځینو ژوبل کسانو روغتیايي حالت لا هم ښه نه دی. اوس چې د حج مراسم ډیر نږدې دي نو باید د سعودي حکومت په دغه ورځو کې حاجیانو ته پوره سهولتونه ورکړي چې داسې قسم سبد پیښې مخې ته رانشي. د پخوا په نسبت اوس زیات خلک د حج او عمرې لپاره ځي او په دغه د دوی په ګونو او لکونو روپۍ لګول کیږي. ډان لیکي دا وخت سناسه اته لکه خلک په سعودي عرب کې د حج لپاره تللي دي او نور هم روان دي او څه کم او زیاتو شلو لکو کسانو تیر کال حج کړی وو او هم د دغې زیاتېدونکې شمېرې لپاره سعودي حکومت د حرم شریف ته پراخولو او دغلته د نورې آبادۍ کولو تعمیراتي کار شروع کړی او دا حادثه هم د دغه کار له وجې مخې ته راغله. ډان لیکي باید د سعودي عرب حکومت د حج په ورځو چې په دومره زیات شمیره کې خلک په یو ځای کې راټول شوي وي، آبادی ونه کړي او په دغه وخت کار ودروي، ځکه چې د خلکو ژوند خوندي ساتل هم ضروری دی او باید د ماشینونو او کرینونو څارنه وکړل شي چې دغه چیرته خلکو ته څه تاوان ونه رسوي. ډان لیکي باید سعودي حکومت د حاجیانو شمیرې ته هم پام وکړي او په دومره شمیره کې خلکو ته د حج اجازه ورکوي چې دوی د حفاظت کار سرته رسولی شي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال ریڈیو تک وگی. د پاکستان مرکزی بینک نوی مالیاتی پالیسی اعلانولو پر وخت د سود په بنیادی شرح کې 0.15% کمی کړی ده. د کوم وروسته چې په پاکستان کې د سود شرح د تاریخ کمترین کچې یعنی 0.6% ته راغلی. نور تفصیلات د اسلام آباد نه احمد الله په دې راپور کې اورو.
د سٹیٹ بینک لخوا په جاری شوی اعلامیه کې ویلې شوی دی چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په ملک کې په ګرانۍ کې کمی را روان دی. د تر څنګه د امن او امان وضع ښه کېدو له وجې په سرمایه کاری کې هم اضافه شوې ده، نو دغه وجه ده چې د سود په شرح کې کمی وکړی شو. د اقتصادي چارو کارپوه او په قائد اعظم یونیورسيټي کې د معاشیاتو استاد ډاکټر انور شاه نه چې کله مشال ریډیو ته پوسټ وکړو چې حکومت د تیرې سمودې راهیسې د سود په شرح کې مسلسل کمی کوي، آیا واقعي په ملک کې په ګرانۍ کې کمی راغلی دی او په سرمایه کاری کې اضافه شوې ده؟ په جواب کې نوموړی وایي،
نن سبا چونګې د پټرولو یو غټه حصه ده کنه په دې ګرانۍ کې لگا، بجلی کې هم دا استعمالي، په گاډو کې هم استعمالي، فیکټریانو کې هم استعمالي. دا ګرانۍ د شره د کموالي یو وجه چې کوم دونه هغه انپوټ کاست ده، مطلب دا چې د ملکی د حالات د وجه نه ته صحه ده پوری کم چې دا کلیم کوي نو دا صحیح ده.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د سود په شره کې د کمی له وجې باندې نه صرف نیجی شوبه په اسانه سره قرضې ترلاسه کولی شي، بلکې په ملک کې به ورسره تجارتي هلې ځلې هم سیوا شي.
کله انټرسټ ریټ کمی نو یوزر کاسټ کمیږي او د یوزر کاسټ د کمیدو سره سرمایه کاری یعنی انویسټمنټ سیوا کیږي. یو خو ملک چونکې انرژي کرایسیس دی او دغه شان په فارن ډایرکټ انویسټمنټ او ډومېسټک انویسټمنټ د مخ کې نه ډېر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنټ د سرمایه کاری ډېر غټ ضرورت دی.
د یادونې ده چې مالیاتي پالیسي هر دوه میاشتې پس اعلانېږي چې پکې د بانکونو نه اخستونکو قرضې باندې د منافع یا د سود په شرح کې د کمی زیاتی سره سره د ملکی معیشت په حق لا اولسته خبرونه ورکړی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د ښځو تحفظ لپاره قانون سازی او په عملي کېدلو کې نیمګړتیاو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې تیرو څو کلونو کې د ښځو د حقونو او تحفظ په مقصد یو شمیر قوانین جوړ شوي ضرور دي، خو په مکمل ډول عملي شوي لا هم نه دي. ورځپاڼه لیکي په ملک کې د قوانینو د جوړولو پس د هغې د سار کوم طریقې کار نه دی موجود او نه هم د هیواد ښځې له خپلو حقونو او له دغو قوانینو خبر دي. د مقالې مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې په تیرو لسو کلونو کې د ښځو د تحفظ لپاره قوانین جوړ شوي دي، خو عملي کېدل یې اوس هم پاتې دي. ورځپاڼه لیکي یوازې له قانون سازۍ سره دغه مقصد نشي پوره کېدی، بلکې د قوانینو عملي کېدل او څارنه هم هغومره ضروري دي. ورځپاڼه لیکي یا خو دا قوانین د جمهوري حکومتونو د هلو ځلو نتیجه وي چې ښځې له تشدده ژغورل غواړي او یا غواړي چې نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. ورځپاڼه په عین حال کې د عدلیې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو ادارو او د میډیا رول هم په ګوته کوي چې د ښځو د تحفظ قوانین په جوړېدلو کې لوبوي. ورځپاڼه لیکي په ملک کې خواوشه 40 قوانین دي چې نیغ په نیغه یا بلا واسطه له ښځو سره تعلق لري، خو د ورځپاڼې په خبره دې ته ضرورت دی چې د دغو قوانینو په هکله عامه پوهاوی پیدا شي، ځکه چې د معلوماتو په اوسني دور کې د اوسېدلو باوجود زیاتره ښځې له دغو قوانینو خبر نه وي. ورځپاڼه ښځې له خپلو قانوني حقونو بې خبره پاتې کېدو کې د میډیا ناکامي په ګوته کوي او وایي چې که دوی خبر وي نو مسلې حل کېدای شي. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ښځو د تحفظ قوانین جوړېدلو نه مخکې ډېر کم تشخیص کېږي چې په کومه برخه کې د ښځو د حقونو حالت خراب دی. بلخوا د جوړو شوو قوانینو د موثروالي د معلومولو لپاره د سار کومه طریقه هم نشته. داسې طریقه کار هم نه دی موجود چې د قوانینو په عملي کېدلو کې د خنډونو نشاندهي وکړي. ورځپاڼه لیکي د دې ترڅنګ د قانون جوړونکو او عملي کوونکو ترمنځ کومه خلا ده، پر هغې هم باید چې کار وشي. ورځپاڼه لیکي د کلتوري محدودیتونو له امله د ښځو په وړاندې د تشدد ډېرې پیښې نه رپورټ کیږي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې لخصو سره تشدد زیاتره په کلیوالو سیمو کې کیږي، نو پکار ده چې قانون سازان دې خبرې ته هم پام وکړي. رسپانه لیکي د قوانینو او اصولو په اسانه کولو او په اړه په پراخه کچه د معلوماتو په خورولو سره د خزو تحفظ ښه کېدی شي. د رسپانه په خبره په خیبر پښتونخوا کې د خزینه پولیسو په ښه کولو کار روان دي چې د صنفي جرمونو جیلونه جوړیږي. د خزینه پولیسو نیټورک او په 15 پولیس تاڼو کې د خزو جدا څانګې د جوړولو په لړ کې هلې ځلې روانې دي. رسپانه بیا د پارلمان د خزینه غړو یوې ډلې ویمن پارلمنټري کاکس ته جوړېدلو ستاینه کوي او وایي چې دغه ډلې ته پکار دي د ښځو د حقونو د حالت، قوانینو او د عملي کېدلو جاج دی واخلي او په کمی کچه دی یوه څېړنه وکړي. رسپانه په اخیره کې د ولس په فکر او سوچ کې بدلون د ښځو د تحفظ لپاره تر ټولو ضروري ګرځوي.
مشال ریډیو ته وګورم د خزو په دې موضوع کې پاتې کیږو. سواد کې یو داسې پیغله هم شته چې د تیرو شپږو کالو راسې د سیمې د بې وسه هنرمندانو زنانو د لاس جوړ کړي شوي شالونه، کالي او نور شیان مارکیټ کې په ګرانه بیه خرڅوي او په دغه توګه د زنانو مالی مرستې کوي. تیر ورځ سیدو شریف کې دغه سنټر سلورمې څانګې پرانسته وشوه چې تفصیلي د سواد نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکړي.
سواد سیدو شریف کې د سیمې هنرمندو زنانو جوړ کړی شوی شیان په خنرخ مارکیټ کې خرڅولو او بې وسه زنانه په خپلو خپو ودرولو سنټر څانګې پرانستې. په موقع سنټر چلوونکي مشره شمه وایي چې سواد کې د خراب حالات وروسته دوی د سیمې په زرګونو هنرمندو زنانو مرستې کولو فیصله وکړه او تر دې دمه دوی یو شمېر زنانو ته روزګار ورکړی دی. دوی ویل چې دا وخت دوی د تاثیر کابل، ګالوچ، نوی کلی، فیض آباد او اوس په سیدو شریف کې شمع او کشنل سنټر پرانستې فیصله وکړه. دوی سره سکم 1300 زنانه کاروندانې کار کوي.
زیاده توجه چې دا اغما ده لاسو کار لور کړل اغه وجه دا چې ماشين ته خو هر سړی کې سړی هم جامې ګنډلې شي او خزم جامې ګنډلې شي، نو چې سړی یو کار کولای شي نو د خزو بیا کار روزګار دونه نه غني. نماز د دې وجه دستکارۍ له زیات اهمیت ورکو او دا غي لینکس می جوړ کړل دا مختلف ایگزیبیشن په ثرو باندې، مختلف په ویزټس په ثرو باندې. یوی یوی زنانه په کور دن نه دا 20-15,000 روپو پوری مال کار کړی دی او کای هم وسم زموږ سره سره اورډرز دي هغه پراته دي.
شمع او کشنه سنټر کې یو مشره زنانه چې د 1300 کالو راسي کار کوي وایي چې خاون می نشي کوي، ډیر په بیوسۍ کې می ژوند تیرېدو، دلته راته اوس د خپل مهنت پوره پوره رقم ملاويږي.
خپل کار کوم، خپل وجو باندې می تعلیم مو کو، هغه می خپل په پنو کوم کړلو. شکر الحمدلله زما خاون بالکل بیکاره بیروزګار دي او شمع زه شکریا ادا کوم چې را ګټ نه زه میدان تک ما هغه ما سره ډیر هیلپ کو او زه ډیر زیات مو خوشاله کوم په دی باندې چې زما کاروبار ډیر لوی شو، ډیر خور شو. اوس چې دی نو زه ماته 50,000 ملو شي، ماته 60,000 ملو شي، ماته 1,00,000 ملو شي، نزه په دې شکر وباسم.
د فیض آباد سیدو شریف یو بل زنانه وایي چې د سواد په بدمنۍ کې مې هاون به ترکه شوی دی، لیور د کوره وستم او د خپلو بچو په خپل خصمانه کوم، سنټر نه راته لوی فائدہ ده.
هر صادر راکای دغه راکای کور تر لا رخی دلته کو بار نه شروع وته نه بار زوته شما الته د پابندی ده. او صادر کور ته ورو کور کې کو واپس سره راوړو د خو خو هم غاز ما خوان هیڅ پته نه دی. د دوه اړه ما شمانه د دوه خرچا ارسم لکه په ما په سر دی. پلار مين غریب دی او وډار دی او یو ورور مين مازور دی بل وړو کې رزم نه او یو دی جدا دی او لیورم د کور راوستي ما.
د بے وسه هنرمندو زنانو مرسته کوونکې دغه سنټر پرانستا په باقاعده توګه د سیمې خزینه د قامی اسمبلی غړي عائشه سید وکړه. په دغه موقع دوی وویل چې زمونږ په زنانو کې د پوهې کمی نشته، ولې د دوی مرستې کول پکار دي.
حکومت هغه څه توجه نه ورکوي. زه ډیر افسوس سره دا خبره کوم چې کاش زمونږ حکومتونو د خپل قوم، د خپل نسل، زمونږ کم پوټینشل چې دی هغه له توجه ورکړي. ما د وزارت د بار بار متوجه کول نه رسو د هغوی دې طرف ته اوس په صوبایي لیول باندې هم دا کار شروع کړی دی.
عائشه سید زیاتوي چې په سوات کې داسې په زرګونو بې وسه کونډې او نواده شوي زنانه موجود دي چې ډیر په بې وسۍ کې ژوند تیروي. د سپلی شوي سوات د زنانو ژوند ښه کولو لپاره هم داسې سنټرې د وخت اهم ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هیلی خبرونه کې اوریدل شي.
او د مشال ریډیو د نن د نه ساعت خبرونو د دې وروستۍ خبري غړې وروستي راپور تاسو ته پام را ګرځوم. د خیبر پختونخوا د صوبې د کلتور څنګه وایي دا ځل به د اسلام آباد د لوک ورسی په کلتوري میله کې دوی د پېښور ښار د مشهور ځایونو نمونې خلکو ته ښایي چې پکې به کیسه خانه او ګنټګر شامل وي. د دې میلې له وجې به د پښتنو کلتور ته څومره ګټه ورسي په دې حکله د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال سراج ظهیر دا راپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې په وینا چې اسلام آباد لوک ورسه کې به د روانې میاشتې د 15 نیټې نه کلتوري میله پیل کیږي چې پکې به دا ځل دوی د دې صوبې ځانګړي روایات او کلتوري ځایونه خلکو ته په ګوته کوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د کلتور ډایرکټر محمود خان وی چې دا ځل دوی تابعیا کړې ده چې د پښتنو د نور کلتور سره سره خلکو ته دوی د خیبر کیسه خانې بازار ګھنٹاګر او چوکیتګر په شمول د نورو کلتوري ودانو نمونې وښایي چې نړۍ د پښتنو د دې صوبې د تاریخي ځایونو او کلتور نه هم خبر شي. محمود خان په دې حقلا زیاته کړه،
اربا بغل جوړیږي، داغه شکل به جوړیږي، کتابخانه بازار به پکی وي او ګنټاګر به پکی وي ان شاء الله. او دې زبردست پروګرام دې زموږ څنګه دا چلے چې په هر کال کې د لوک یو انوال سلیبریشن دې لوک میلا سو اکه مونږ باقاعده اشاخلو اکه مونږ خیبر پښتونخوا په ویل جوړو یې او اکه زموږ ټول چې کوم ثقافت دې د خیبر پښتونخوا چې اوجاګر کوو یې اکه زموږ
مشال ریڈیو د لیکوال او کلتور پوها اکبر الدین د دې میلې تابعیا کوېدو په حق لو پختل، نو هغه وی چې باید د خیبر پختونخوا د کلتور محکمه په مستقل بنیادونو باندې په لوک ورسه کې د پښتنو د کلتور نخي کېږي. اکبر الدین وی
د پښتنو اجتماعي ژوند دی، دغه کلاور دی، دغه کلچر دی، پاغه باندې به هم یو مثبت تر کېږي چې په لوک ورته کې داسې قسمه اکټیویټیز کېږي. خو زه دینا بیا ته یو خبره کول غواړم، چې کوم ګندارا سیولایزیشن چې کوم دی هغه زمونږ منل شوی تنظیم دی چې زمونږ تر زرګونو کال تاریخ د انسانانو خوې. نو د پېښور سره سره په لوک ورته کې په مستقله توګه باندې د ګندارا تنظیم نه خني خامې اولې ګولې شي چې پاغه کې زمونږ تخبه ګندارا کې پاغه کې زمونږ د بوتکړې ګلکړې پاغه کې جمال ګړې شاباش دا دغه رنگ چار صدا او د ټول د پښتونخوا وطن چې کوم ګندارا سیولایزیشن دی داغي نخې نخانی اولګي. نو د دینه با زمونږ چې کوم الټا سیلانی راځي کوم لوکل خلک دی نو هغه ته با یو ډیر مثبت پیغام ورکړي.
د ذکر د په اسلام آباد کې هر کال د پاکستان د کلتورونو مشترک اداره لوک ورثه دارنګ میلې تابعیا کوي چې پکې د پاکستان د سلور وانو صوبو خلک د خپل کلتورونو خودنه کوي او د غرنګ دی میلې ته په اسلام آباد کې مش غیر ملکیان هم راځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د نندن حساته خبرونو د دې روستۍ خبري غړې د روستۍ خبرونو لنډیز د پاره مایک خپل همکار بشیر واخلو.
د پاکستانی وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د بیا شروع کولو هڅې روانې دي. نوموړی پرون کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې د روسیو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې خراب شوې، خو هیله مند دی چې بیرته به ښه شي. جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په مختلفو بریدونو کې بیګا او نن سهار دوه امنیتي سرتېري وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. د طالبانو مسعود ډلې د جنوبي وزیرستان د برید ذمواري منلی ده. د افغانستان د سینټ د کورنی امنیت کمیسون په هیواد کې روان امنیتي حالاتو ته په کتو له حکومت څخه غوښتل دي چې د پاکستان سره خپل سیاسي او سوداګریزي اړیکې پرې کړي. دوی وایي پاکستان د طالبانو مرسته کوي. اسلام آباد د ردی. د افغانستان د استخباراتو اداره NDS نن په یو خبر پاڼه کې وایي چې د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال له 500 ملګرو سره نیولې ده. په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس نن دوهم ورځ ده. د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ په کوربتوب روان دي درې ورځني سیمینار کې د پښتو ژبې د پرمختګ او پښتنو ته د ورپېښو مسایلو په اړه څېړنیزې مقالې لوستل کېږي. د یمن جلا وطن ولسمشر عبدالرب منصور هادی نن وویل چې دی د حوثي شیعه یغانو سره چې ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. پر دغه خبرو تېره اونۍ موافقه شوې وه. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخه مظاهرې وشوې. په زرګونو کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ او د برتانیې حکومت یې غوښتل چې د شام له کډوالو سره د مرستې زیاتې کړي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وایي چې د اوکران په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په هدف مهم پرمختګونه شوي دي.
خبرونه درته بشیر واخړاندې کاو د اوس د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو ساتوم په دې ځای سرترسي ما مجید بابر تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ریډیو ټولو کارکونکو ته اوس اجازه راکړي په دې سپوبه تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اوري خاد آباد او بریالي اوسئ.